کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادي رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اومه ده چې د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 9 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د کابل ښار په 15 ناحیه کې یوې چاودنې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا 9 کسان ټپیان کړل. د کابل امنیت قمندانې په یوه خبر پاڼه کې چې بېګای رسنیو ته واستوله ویلي چې چاودنه پرون ماسپښین د شیخ محمد روحاني په جومات کې دننه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ذکر لپاره راټول شوي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې ټپیان ټول ملکی وګړي او ټپونه یې برسیرن دي. د دې حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه دی منلی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي ډنمارک د افغان ماشومانو د تعلیم له بهیر سره 15 میلیون ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې دا مؤسسه د نړیوالو خیریه ټولنو په مټ په افغانستان کې د زیانګالو هلکانو او نجونو لپاره د ټولنو په کچه د زده کړو پروګرام پراخوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پرون هم له دې برخې سره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و. اریانا افغان هوایي شرکت د متحده عربی اماراتو الاین خارطا د الوتنو لړۍ لسره پیلوي. د بختر دولتي خبری اژانس راپور لمخې د اریانا الوتکه بل او کلن زند وروسته د کابل او الاین ترمنځ په اونۍ کې 2 ځلې تګ راتک کوي او په خپلو الوتنو کې به سورلۍ او تجارتي مالونه لیږدوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د نړۍ بیلابیلو ښارونو ته د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتنو لړۍ وځنډېده، خو وروسته له دې چې د روان کال د تلې یا میزان میاشتې په پیل کې د متحده عربی اماراتو د یو شرکت لخوا د کابل په ګډون د هیواد د 4 ولایتونو هوایي ډګرونه ورغول شول، یو ځل بیا د افغانستان دروازه د نړیوالو الوتنو پر مخ خلاصه شوه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې تهران د مسکو ته د وسلو له ورکولو ډډه وکړي. دیمیتری کولیبا پرون د اکتوبر په 28 پر ټویټر له حسین امیر عبداللهیان سره د خپل ټلیفوني تماس خبر ورکړ او ویل کل له روسیې سره پوځي مرستې چې د په وینا د ملکي وګړو په وژنه کې کار ترې اخیستل کیږي باید سمدستي بندي شي. کیف او لویدیز متحدانې پر روسیا تور لګوي چې د اوکراین په جګړه کې له ایراني بي پيلوټ الوتکو څخه کار اخلي. متحده ایالاتونو، برتانیا او اروپای ټولنې د همدې موضوع له کبله پر ایران نور بندیزونه لګولي دي. او ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټول هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کیږي یا جدي ټپیانېږي. د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر وایي چې په ترکیه کې له تعلیمه د نجونو د محرومۍ دلو په اړه اندېښنې واورېدلې. بلخوا د اسلامي حزب مشر وایي طالبان او امریکا د یوې بلې موافقې په اړه د خبرو په حال کې دي.
دو دی ترڅنګ داسې ګامونه یې اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوحې د مذاکراتو په څیر مذاکرات ولري.
په نورستان کې د طالبانو یو پخوانی ډلګۍ مشر په یو کمین کې وژل شوی دی.
بدر خان دی ولد نرمحمد ډلګۍ مشر دی. مخکنی په ځنګل کې غره کې خپل مالونه سرکار کول سرور خانه کمین نیول شوی دی، وژل شوی دی.
په روزګان کې مرستندویو بنسټونو له 2000 د زیاتو کسانو لپاره د کار کولو فرصت برابر کړی دی.
کوشش مو دا دی چې تاسو ویني دا د وسط زرګونو کسان ناستي هغه ته د کار زمینه برابره سوې ده. نور به ان شاء الله کوشش کوو څونه چې زموږ وسې توانې ان شاء الله هغه همکاري ورسره کوو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان په پروګرام کې د انسان پر وړتیاو د نشو پر اغیزو خبرې کوو.
کله چې یو کس په کلونو کلونو له مخدره موادو استفاده کوي، دغه شخصیت، دغه توانایی، دغه ذهنی ظرفیتونه شدیدا محدودیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیره کارن دکر وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅ کله به په بېوزلۍ او فقر برلاسي نه شي. میرمن دکر ترکیې ته د خپل سفر او هلته له یو شمیر افغانانو سره د خپلو لیدنو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل. د اوسنی وضعیت په اړه د افغانانو پراخې اندېښنې اورېدلې دي. راپورونه وایي امریکا هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره په پراخه کچه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. له بلې خوا د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي امریکا او طالبانو یو ځل بیا د یوې بلې موافقې لپاره مذاکرات پیل کړي او پر ډېرو مسایلو توافق ته رسېدلي دي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیر ترکیې ته خپل سفر په بهر کې لمیشتو افغانانو سره د منظمو اړیکو پیلامه بللې ده. کرنډې کار د دې سفر او یو شمېر افغانانو سره د خپلو لیدونو په اړه د ازادي راډیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي هلته یې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدي. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ورنه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. کرنډېکر له افغانانو سره د خپلو لیدونو د موخې په اړه ویلي د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې د جنسیت، قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي ځکه د ده له قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر چې بیرته دوحې ته ستنه شوي زیاتوي ترکیې ته په خپل سفر کې له ترکي چارواکو سره له افغانانو د نړیوال ملاتړ په اړه سلا مشورې هم کړي او تر خوا یې له افغانانو اورېدلي چې د خپل هیواد لپاره څومره هیلې لري. کرنډېکر ترکیې ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي دا ډول سفرونه خیچی متحده ایالات لا هم د افغانانو لپاره سخت کار کوي او پر دې اصل د تایید مهر لګوي چې افغانان په هر ځای کې وي د خپل هیواد پر راتلونکي کې ونډه لري. اونۍ وړاندې ترکیې ته د افغانستان لپاره د امریکا د سرپرست سفیر د سفر لپاره سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویست پاکستان ته ولاړ. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ثبات او اوسني وضعیت خبرې وکړي. تر خوا یې ویست وړم اوراز د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني اړیکه درلوده او وی ویل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. له یو شمېر افغانانو سره د امریکا د لوړ پوړو استازو لیدنې او خبرې داسې مهال دي چې نږدې درې اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو هم سره وکتل. د دې خبرو اصلي منځپانګه رسنیزه نه شوه خو طالبانو وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په اړه یې خبرې کړي. استاذ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په پا پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي. حکمتیار پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې بیل دي چې کوم شواهد وړاندې کړي وو ویل
در کنار ان اقدامات داشته کې نشان
دي د دې ترڅنګ داسې ګامونه اخیستي چې ښکار کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبانو سره د دوه د مذاکراتو په چیر نوې دوړخیزه مذاکرات ولري او یو نوې هوکړه وکړي.
حکمتیار زیاتوي دا مذاکرات په پاکستان کې پیل شوی او ځینې پرمختګونه یې لرلی دي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې لوړ پوړو چارواکو ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ځینو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې طالب چارواکي به د نوومبر میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې د امریکا له لوړ پوړو چارواکو سره یو ځل بیا وګوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د سرپرست کرن دکر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل او همداراز د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار وینا چې وایي امریکا او طالبان یو ځل بیا یوې بلې موافقې ته نږدې شوي دي. بلخوا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون د اروپایي کمیسیون د رئیس شارل میشل کوربه و چې په بحثونو کې پر نورو مسایلو سربیره یوه مهمه موضوع د افغانستان حالاتو د اروپای شورا د یو بیان لمخې دواړو مشرانو د افغانستان د بشري وضعیت په دې اړه چې افغانستان باید د سیمې او نړۍ لپاره په یو ګواښ بدل نشي د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او همداراز د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو پر اړوندو مسایلو بحث وکړ. دواړو خواوو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ژمي په درشل کې د افغانستان بشري وضعیت یوه لویه اندېښنه ده او باید د دې هیواد خلکو ته بشري مرستې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له غذایي امنیت څخه بې برخې دي او د ژمي په درشل کې په دې اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. د اعلامیې له مخې میرزیایف او میشل دواړو ټینګار وکړ چې افغانستان باید یو ځل بیا د تروریزم په یوه سرچینه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ وکړي بدل نه شي. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د هیواد د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کولو نوښت په لاس کې اخیستی دی. ګډه اعلامیه زیاتوي چې میشل او زیایف د داسې یو پراخ او هر اړخیز سیاسي بهیر د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه خوندي کړي. د نړیوالې ټولنې له پرله پسې ټینګار سره سره طالبانو تر اوسه بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته د درناوي په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي دي او همدا د دې سبب شوی چې د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازبکستان له ولسمشر سره د اروپایي شورا د مشر د خبرو یوه بله موضوع له ترمز څخه تر مزار شریف، کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ پروژه وه چې د ګډې اعلامیې له مخې د دواړو خواوو ټینګار دا و چې دا پروژه سیمه ییز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستی شي. د ازبکستان چارواکو د روان هجری لمریز کال په سر کې په دې هیواد کې دننه پر دې لویې پروژې د کار د پیل خبر ورکړ. د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه د اټکل له مخې د 15 میلیارد ډالرو په لګښت رغول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورزو نور راپورونو ته. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د طالبانو یو پخوانی ډلګۍ مشر چې بزرگ خان نومیږي وژل شوی دی. یو شمیر کسان د ده د وژنې پړه پر طالبانو واچوي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د قاتلانو د موندلو په لټه کې دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نورستان د امنیت قومندانې ویان محمد اسماعیل خطیب د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل بزرگ خان چې پوخوا په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو دلګیا مشرو، خو څه موده وړاندې له دوی جلا شوی وو. اوسې د خپلو څارویو چوپانی کوله او تیره ورځ د څارویو څرولو په حالت کې له کلي یو آبادو سیمو لرې غره کې وژل شوی دی.
ځنګل کې غره کې خپل مالونه سرکار کول څلور خوانه امین ور شوی دی، وزیر شوی دی او دغه تفصیل معلومات لپاره خلک تستول دي او لګیا دي کوشش کوي چې تفصیلي معلومات به کیسه د خوانه شوی دی. دا وروسته موږ تاسو در د دولت د خوانه کوم دغه ترګل نه دي شوی، کنه دغه خانه د دولت خوانه کوم یو جیره موجنه دی باندې خپل شوی دی.
خاغلی خطیب هغه واضح هم رد کړی چې په کومو کې پر طالبانو د یاد دلګی مشر د وژنې تور پورې شبی وو. تر اوسه د دلګی مشر بزرگ خان کورنۍ پر چا داو نه ده کړی او نه هم کومې وسلوالې ډلې د یاد وژنې مسولیت پر غاړه اخستې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نړیوالو مسایلو ته هم ورزو، خو اوس په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون په هڅو یو ځل بیا د کتاب لوستنې سیالي جوړه شوې. په دې سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا ولایتونو سوونو پیغلو او ځوانانو ګډون کړیو.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په سوونو پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې مخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل دا دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به هم همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال، ګډونوال، محصلین، شاګردان، علما پر همدغه لاره باندې تګ وکړو او دغه لاره انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکی او دغه سیالۍ ګډونوال دی. دی خوشحاله دی چې په یوه علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
ما هدف دغه شی اوس د نبی عرف اسلام د سیرت او سلوک سره د دې ژوند طریقه راویش سره آشنا شو، هغه سره بلد شو، د هغه ښېګڼې هغه ښهوالې په ځان کښې راولو، په جامې کښې وګورو، او له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو، لکه د نبی عرف اسلام لارښود چې ځان دپاره سرمشق وګورو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی، دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو، سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډېر څه زده کړي دي.
رسول الله سلام ځوان په اړه د ترمز څخه امتحان اخیستل کېږي او موږ ته د رسول الله سلام ځوان راپېژني، نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته امتحان وکړو. په دې کتاب کې موږ د رسول الله سلام ځوان کردار، هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې، د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ، علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لار هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوي رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلي جمیل زیاته کړه، هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي، بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خپرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژل کېدو او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی تاسو ته وړاندې کوي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهرچیانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې دی، راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمیي ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سوری او په وینو لړلی دی. د مظاهرچیانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو وروستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشت دي، پرون یو وار بیا پکې په مظاهرچیانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د پولیسو په ډزو کې 12 ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ هم تایید کړي چې یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي، خو نه یې دي ویلي چې ډزې چا کړي. څلور اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زاهدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډیر کم شمیر خلکو د وژنې خبر ورکړی وو. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامداره تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبرې او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجاریک پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل د مظاهرچیانو د ځپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه ملګري ملتونه د مظاهرچیانو وژل او ټپیانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سوله ییزو مظاهرچیانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتي او غیر مناسب عمل له کارولو ډډه وکړي. سټیفن دوجاریک د ډیالوګ له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی یې په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی و او ویلي وو چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون د راوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 253 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهرچیانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره یې له هرې وسیلې کار اخیستی.
و هم اورېدل چې ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژنه او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهرچیان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. قدرمنو اورېدونکو، په دې اړه راپور د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم خراغلست دا برخه قدرمن اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیل کوو. صالح محمد صالح د لویدیز مطبوعات کتلی او په لنډی سر راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبره کړی دی.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غړي کې د پاکستان د بلوڅ بیلتون غشتونکو پر موضوع لیکنه خبره کړې چې په ورستیو کې ځینې غړي یا نیول سوي یا وژل سوي، خو دغه غورځنګ بیا هم ختم کړی نه دی. ادعا شوی چې د دې غورځنګ د ځینو غړو د وژل کېدو پیښې په افغانستان کې سوي دي. د لیکنې لیکوال عبدالباسط لیکنه په دې عبارت پیلوي چې د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې د بلوڅانو د ملت پال پاوځ یا بی ان ای مشر ګلزار امام په ترکیه کې ونیول سو چې له ایران څخه تازه په الوتکې کې رسیدلی و. د ډیپلوماټ خبرونې د لیکوال په خبره د هغه د نیولو خبر نه د بلوڅانو دغې بیلتون غوښتونکې ډلې او نه هم د پاکستان امنیتي ادارو رد یا تایید کړ، خو دواړو لوریو په غیر رسمي بیانونو کې د امام د نیولو خبر تایید کړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي که څه هم د ګلزار امام نیولو به په بلوچستان ایالت کې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو شبکه ټکنۍ کړې وي، خو په ټوله کې دغه غورځنګ نه دی کمزوری کړی. لیکوال وایي پخوا هم کیسه دغه سی وه، کله چې د بلوڅ بیلتون غوښتونکو ډلې د یوې څانګې مشر اسلام اچو چې په 2013 نه دی کال په کراچۍ کې د چین پر قونسلګری د حمله اصلي طرف په افغانستان کې ووجل سو، د هغه د ځایناستي بشیر زیب په مشرۍ دغه ډله لا پسې پیاوړې سو. د لیکوال په باور کله چې تر هغه مخکې د بلوڅانو قومي مشر نواب اکبر بوکټي د 2018 نه دی کال په اگست میاشت کې د پوز د عملیاتو پر مهال ووجل سو، د بلوڅانو بیلتون پالنه لا تاوتریخجنه سوه. دا کیسه د بلوڅانو د غورځنګ د بنسټګر میر بلوچ مری په مورید کې هم دغه سیده چې د 2008 میلادي کال په نومبر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ساحه کې ووجل سو. د ډیپلوماټ په مقاله کې لولو چې په ورستوي کې په بلوچستان ایالت کې چې افغانستان ته څیرمه پروت دی، یو ور بیا تاوتریخوالی زیات شوی او د ځینو حملو مسؤلیت د بلوڅانو بیلتون غوښتونکو منلی دی. د پاکستان بلوڅ بیلتون غوښتونکو تر ډیره په بلوچستان ایالت کې فعال دي چې له کلونو راهیسې له حکومت څخه د دغه ایالت په طبیعي زیرمو کې د پراخې ونډې غوښتنه کوي. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان په ګډون د سیمې ګڼو هیوادونو ته د روان کال په لومړۍ روبع کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د پاکستان صادرات 0.2% زیات سوي دي. د لیکنې په حواله افغانستان، چین، بنگلادیش، سریلانکا، هند، نیپال او مالدیف ته د پاکستان د صادراتو اندازه 503.14 میلیون ډالر ته رسیږي چې د پاکستان د ټولو صادراتو 2.5% برخه جوړوي. د پاکستان دولتي بانک ویلي چې چین د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د پاکستان ډیر صادرات ورته سوي، یعنی تر بنگلادیش او افغانستان مخکې سوی دی. افغان سوداګرو په وار وار پر پاکستان انتقادونه کړي چې د افغانستان د میوو د رسیدو پر وخت عمده ترانزیتي لارې تړي چې له کبله افغان باغ لرونکي او سوداګر هر کال په مالي لحاظ زیانمنېږي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان ولایت کې مرستندویو بنسټونو څخه باندې 2000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. چارواکي وایي لومړیتوب هغو کسانو ته ورکوي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. هغه ځوانان چې د کار زمینه ورته برابره شوي خوشاله دي، خو یو شمیر نور کسان بیا د یادې پروسې پر نه شفافیت نیوکې کوي.
د ځوانان چې بیلچه او کلونګونه په لاسونو کې دي د دوی شمیر څه باندې 2000 کسانو ته رسیږي. دوی د خپلو ځمکو لپاره ویالې پاکوي. دوی ته د یونیسیار لخوا څخه میاشتنۍ څه باندې 8000 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. په اورزګان ولایت کې د یونیسیار ولایتي مسول محمد عارف حیدری وای د یادو کسانو شمیر 2402 دی چې هدف یې بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابرول دی.
په دوی کې به 2402 کسان کار وکړي چې دوی ته به د کار په بدل کې نغدې پیسې ورکول.
پر اورزګان ولایت واکمن هم د مرستندوی بنسټونو د دغه ډول پروژو څخه هرکلی کوي. د اورزګان ولایت د مقام رئیس دفتر جمعه خان هارون د دغه پروګرام د پیل پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
کوشش مو دا دی چې تاسو ونی دا بس په زرګونو کسان ناست دي، هغو ته د کار زمینه برابره سوې ده. نوره به هم انشاءالله کوشش کوو، څومره چې زموږ وس توان انشاءالله هغه همکاري ورسره کوو.
بلخوا غزوانان چې مخکې بیکاره وه اوس پر کار سوي دي خوشحاله دي، خو غوښتنه کوي چې اوسني واکمن دي د بیکاره کسانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لا نورې هلې ځلې هم وکړي. جمعه ګل سات محمد او ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې په دغه پروسه کې ورته د کار زمینه برابره سوې ده. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځوانان ډېر بیکاره سوي دي، زموږ ځوانان بیکاره وه،
ولې نه خوشحاله؟ ولې په کور کې مزدوري ده، په کور کې خواري ده، په کور کې دغه چې بل ځای بل ملکت ته ځغلو، بل شاه ته ځغلو، بل دغه ولې په خپل کور کې نه کوو؟
هو موږ چې راغلي دي دپاره چې موږ د عیال ډوډۍ نه لرو، معنا هېڅ چیز شی نه لرو، اقتصاد مو ډېر کمزوری دي، نو د دغه دپاره راغلي چې معنا دلته موږ یو خواري پیدا کړو، یو خواري وکاږو.
خو پر دغه پروسه یو شمېر کسان نیوکې هم کوي، وایي شفافه نه ده. رحمت الله عبدالعزیز یو له هغه کسانو څخه دی چې وایي په دغه پروسه کې هغه کسان ته ځای ورکول سوی څوک چې په طالبانو کې واوسته ولري او یا هم زور او زر
په واسطه باندې شته سوی دي. هغه اوس غواړي چې پر کار پر خپل ځای باندې په 500 روپۍ بل مزدور روزانه ودري،
بل یو د بل پر ځای دري 500 روزانه ورکوي، نو روپۍ چې د تپاچی هغه دی اخلي.
ځایي واکمن بیا د خلکو دا اداوي ردوي، وایي چې په یادو پروسه کې هغه کسانو ته ځای ورکړي کوم چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د دې خبري مجلې په ورستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو.
السلام علیکم علی احمد جان، د هلمند هم ساکلات مې اړیکې نیولې ده. د افغانستان اسلامي امارت له حکومت څخه زموږ هیله وارزو ده د مساکلات بیا ترویش پورې د خامغه عمومي کاش دی. تقریبا 2 ساعت د مساکلات بیا ترویش پورې د مټر لار ده. پر مساکلات څلور ولسوالۍ نور هم رایلاج لکه نوزاد، باغران، بغنی، زنداور د غټ عمومي کاش دی. ولس یې ډېر ستړی دی، نو دغه باید دغه عمومي کاش رغونه ورته وکړي.
زما نظر په دې باندې دی چې دغه د ملګرو ملتونو راپورټر چې وایي زما موږ طالبان نظر په دې دغه کې راپور کې نسو دغه کولی چې موږ دا راپور جوړ کړی وای، دوی نظر مشکې اخیستی وای. نو چې دا نړیوالو په دغه نه دی پېژندلی، په رسمیت نه پېژندلی، نړیوالو په رسمیت نه دی پېژندلی او نه یې دغه کړی دی. دی دغه نظر پر دغه کې نسي اخیستلی. نو څه ضرورت دی چې دومره تکلیف په دومره دغه په موږ ته افغانستان مسلمانانو ته دغه ملکیانو دغه ته تکلیف رسوي؟ دغه دوی طالبان تکلیف نسي رسولی، نن طالبان ته ضرر رسوي، ضرر خو ټولو ملکیانو ته رسېږي. ملکیان وژي، تږي، پره ګرځي، ټول دای در په در د ماښام ډوډۍ نه درکوي.
زه د هلمند ولایت محمد اسماعیل تاسو ته پیغام پرېږدم چې دغه مرستې چې راځي په کوم باندې یو په بل نامه باندې چې موږ خور غریب ته دغه خو دا چې مجتان باندې اوس یو نوم ورکوي چې خلک په جنجال سره اخته کوي، نو د دې دینه ورکوي مرستې یو غریبو خلکو ته چې ورکړي چې دوی ته دخیږي. دوی وایي چې موږ غریبو سره غریبو سره ګر سره مرستې نه ورکړل کېږي چې غریب پاتېږي او خان چې هغه یا موټر ولري یا ښه پیسې ولري ښه ځای ولري، نو دوی هغه څه ځای ته ورځي خلکو سره مرستې کوي.
زه ننګرهار ولایت سارک غلجي ولسوالۍ نه خبره کوم. زموږ د سارک ولسوالۍ ولسوال اوسه پرې نشته ده او خلک ناشتې ماوین د سر سړي بوله راغلي وو. هر سړی خپل کلي نه خپل نفر ټاکلي دي، کلي کې زنګ ورته وي مغه راسي هغه سر سونوم نور کول خو زنګ ولګي بیا نومونه او د ولسوالۍ له بده حال د موږ د ولسوال زړه زړه راولېږي.
نبي الله سره د ننګرهار ولایت نه ما وزما غوښتنې اسلامي امارت نه ده چې په خار کې اوس مغلس زخت ډیر دی او خلکو نه موبایلونه پټي او پیسې هم نه پټي. تیره مې زموږ ورونه 5000 کلدارې ورکې شوې او بس دې برخه کې پاتې راغلي. د زموږ غوښتنه ده چې زما پیغام خپور شي او د دقیق کار مخه ونیول شي. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي، خو له هغه مخکې د نن خبرونه